بله، اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اسد لودین می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. اوریدونکو بیا هم ستړي مشي، په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجله او ری خو پلان د خبري برخه کې بيدا وري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان په اړه څرګندونه کړې. د ویلي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې یو بې ساری فرصت رامنځته شوی، خو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري ناورین افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. خو خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي اندریاس وان برانټ د نیول شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تېره اونۍ دوه معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لا درکه شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل او تر هغه مخکې د هرات د ښځینه او محبس مدیره عالیه عزیزي لا درکه شوې دي. طالبانو دا نه ده تایید کړې چې دغه ښځې د دوی لخوا نیول شوې یا د دوی لخوا په توقیف کې وي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د دغو ښځو د ځای د تثبیت او خوشي کولو غوښتنه کړې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له راروانې پنجشنبې د درملنې په موخه جرمني ته د هغو ماشومانو د لیږ چارې پیلېږي چې هډوکې یې مات یا هم سخت سوځېدلې وي. سرې میاشتې پرون په یوه ویډیویي ابلاغه کې ویلي هغه ماشومان چې دغه ستونزې ولري د سلواغې تر دیرشمې د کابل ته ولېږدول شي چې د جرمني د سولې کلي په نوم د ډاکترانو د ټولنې په مرسته د نورې درملنې امکانات ورته برابر شي. یو امریکایي چارواکی وایي د دوی پلاوی چې د بهرنیو چارو خزانې او سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړي چارواکي پکې شامل دي اروپا ته رسېدلی چې د مسکو لخوا د اوکراین د اشغال په صورت کې پر اوکراین د بندیزونو احتمال وڅېړي. او هغه کسان چې د کرونا ویروس په وړاندې واکسین شوي وي له پرون راهیسې د پرتګال قلمرو ته د ننوتلو لپاره ټیسټ ته اړتیا نه لري، بلخو هغه خلک هم چې په تیرو شپږو میاشتو کې له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي پرتګال ته د سفر لپاره د ټیسټ معافیت لري. دا پریکړه تېره اونۍ د صدر اعظم انتونیو کوستا د حکومت لخوا وشوه. اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیویي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په څو شیبو کې به درته دغه خبري مسایل ولرو. لومړی موضوع دا چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس هم برابر شوی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د ژمي سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولی. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر سوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سي جي ټي ان تلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خپره سوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته. خو اوس ستونزه د یوه لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکي و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بیې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر ازادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بل خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختېدو دي او دوی د نورو ادارو په مرسته توانېدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په ډسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي، او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
و مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. دغه بشري وضعیت بیلابیل اړخونه لري، یو اړخ هم وچکالۍ او طبیعي پیښې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. پرون د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یوه پیښه وشوه چې هلته د واورې د ښویېدو له کبله د مړو شمیر 15 ته زیات شو. د وروستیو اورښتونو، طوفانونو او زلزلو له کبله په ګڼو ولایتونو کې شاوخوا 2500 کورونه هم لږو زیات ویجاړ شوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق پرون ازادۍ راډیو ته وویل په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو طبیعي پیښو په نتیجه کې نږدې 100 کسان ټپیان شوي دي.
ټول هیواد کې د واورو او زلزلو له امله تقریبا 40 کسه شهیدان شوي او 90 کسه زخمیان شوي، او تقریبا تر 2500 پورې کورونه په مختلفو ولایاتو کې په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي.
پرون د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې هم د واورې د ښویېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د طالبانو چارواکي اوس د مړو شمېر 15 ښیي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د بدخشان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم یو تن د درنو واورو له کبله مړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي له ټپیانو او د مړو د کورنیو له غړو سره د دوی لخوا مالي مرسته شوې ده. په افغانستان کې زیات وخت خلک یا د وچکالۍ او یا هم د ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو پر مهال د مړینو له زیاتېدو او پر وخت د عاجلو مرستو د نه رسېدو له کبله شکایتونه کوي.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته آنلاین پلور او پیر ښه شوی دی او بازار غوړېدلی. د آنلاین پلور ډېر پیرودونکي ښځې او یا هم هغه خلک دي چې وروستیو بندیزونو اغېزمن کړي او یا هم بوختیاوې دا فرصت نه ورکوي چې په حضوري ډول پلور او پیر وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د آنلاین پیر او پلور یو شرکت مسؤلان وایي وروستیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سایی وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره د رستورانتونو، د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو، د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، تاکسی ته اړتیا ولري او یا پارسل ولري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې د طالبانو لخوا له محدودیت سره مخ دي او نشي کولای په اسانۍ بازار ته ولاړ شي، د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دبیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما هغه کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمي وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکارۍ د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلا خوب است. دوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي، توکي رسخه وړي او هغوی چې فرمایشې کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټې دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه ټول همتنان نه دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغل زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیکه سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
اوریدونکو اوس هم کابل کې د حضوري چمن د بیا رغیدو په هڅه یو راپور ته ورزو. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ملي اولمپیک کمیټې ریاست چارواکي وایي له ریاست الوزراء یې غوښتي چې د کابل د چمن حضوري چارې د دوی ته وسپاري. دغه ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل که دا کار وشي دوی به دا چمن ورغوي او ساتنه به یې وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد مفتونیار چې د حضوري چمن سپیره ډاک ته هم جمعه په جمعه له ملګرو سره فوټبال ته راځي وایي دا چمن باید ورغول شي. د خالد په خبره حضوري چمن کابلي ځوانانو ته د لوبو یوازینی وړیا میدان دی. نوموړی وایي د لوبو شخصي میدانونه هم شته خو هلته پیسې اخلي چې د دوی وس نه رسیږي.
او ورزش لپاره هم ځینې پارکونه دي چې جوړ شوي دي خو هلته ځوانان ځکه زړه نه ښه کوي چې هلته په دوی مصرف ډېر زیات راځي. هلته پیسې ورکوي ځکه چې شخصي دي. دا باید جوړ شي ځکه اوس چې ګورو شار پروت دی او دلته زیاتره ځوانان راځي خپلې نشې کوي، زیاتره متعدین پکې پراته دي. نو د دې نه که دلته ځوانان راشي او ورزش وکړي دا خو لایق وي.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ملي اولمپیک کمیټې ریاست وایي ریاست الوزراء نه یې غوښتي چې د حضوري چمن واک دوی ته وسپاري. دغه ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل حضوري چمن جدي بیا رغونې ته اړتیا لري.
دا د تیر ادارې کلبته د شروالي مربوط موږ په وړاندیز کړ د ریاست وزارت چې د موږ بیرته د موږ مربوط کی ځکه ورزشي میدان ده او د ورزش لپاره ده او مسؤلیت او ساتنه او بیا رغونې ته شدید اړتیا لري چې دغه ټول چیرې بیا موږ مخ باندې یوسو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې ځواب ونه وایه. د یادونه ده چې د کابل حضوري چمن مخکې تر دې هم په وار وار رغول شوی خو له یوې مودې وروسته بیرته په خاورین ډاک بدل شي چې کابل ښاریان لاملونه بنسټیزه نه رغونه او دغه شان د خلکو نه پاملرنه یادوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو ورو ورو رسیږو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته. خوراځي چې په دې راپور پسې واورو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې تمرینونه په ډیر شدت سره په قطر کې روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا تمرینونه د بنگلاديش په وړاندې د روانو 50 اورا او 60 اورا مسابقو د چمتووالي په هدف کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د کرکټ را روانو سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. د دې لوبډلې تمریني کمپ په قطر کې پیل شوی چې اوس هم په شدت روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په قطر کې خپل تمریناتي کمپ مخته وړي. دغه تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې پیل شوی او د دې تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو او 20 اوریزو لوبو ته چمتووالی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تر روزنیز کمپ وروسته را روانه شنبه د فبروري 12 بنګلادیش ته لاړه شي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ به د 3 او 5 اوورا یا یو ورځنیو لوبو لومړۍ